ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر لتمیلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلي په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلي په پراخېدو سوه. د غزنی لپاره د طالبانو امنیه قمندانی وی په جغتو ولسوالۍ کې دوه کسان د غلا په تور په درو وهلي. دوی وی دغه کاری د شریعت مطابق ترسره کړي او دغه شرعي حد د جغتو ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په حکم جاری سوی دی. نننی خبر پانه کې راغلی چې د محکمې لخوا هر مجرم دیرش دیرش درې ووهل سو. د طالبانو چارواکي وی دغه دوه کسان څو میاشتې مخکې یو اراده فیلډر موټر او یو شمېر سمارت موبایلونه غلا کړي وو. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلې نه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیری د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستي ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیز لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په شو نمرو ماتې ورکړي. د عراق د پلازمین بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یو بانفوذ دینی عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وی په دغه هیواد کې د سیلابونو دروتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,100 شو ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارد ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبل شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکران ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراني ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراني پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې شي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. نن د سټیشن بي ورځ ده، د وږي اسمبلی اتمه د اگست میاشتې 1/3. د دې خبرونې په اړه پرونی کې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
The last few months horses
ورستی او ټول میاشتې کې د خدو انجونو پر حقونو ازادۍ د دې پرستکړې دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوی.
په کابل کې د ډبرو د سکرو د بیو لوړوالی د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي.
حیران یو چې دغه جمعه چې څنګه ډېر کړو، حکومت د سکرو د پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
خبرونه پر کې اوري چې افغانستان د کرکټ آسیایي جام سالوي په لړ کې نن د بنگلاديش سره مسابقه کوي.
نسبت په بنگلاديش ته منګ په شارجه کې ډیر بل دي، چې شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی د موږ په نړۍ کې نه مخنه کړی دي.
ورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له کیټ کیفیت شکایت لري.
په شلوار کې واړې کنه روسي زموږ دغه د غوسه دغه خوښ لري ورورج د شبکې را پالک.
د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورزو در پورونو برخیته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او تر څنګ یې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو دا انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره یې خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او نړیوالې ټولنې سره یې پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا له اوسني کړکېچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یوه هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسني رژیم سختې نیوکې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره پکې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پودزل د غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان راتلونکی ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پودزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او ترخوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یوه برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپله خاوره یې خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پودزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیلو ستونزو سره مخ وباله او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولي خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکراتو په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونیولو په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او رکولو معتبرې ادعاوې شته.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقض کړي دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او تر خوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي.
په اصل کې چې د ژمي موسم ته لا هم څلور میاشتې پاتې دي، په کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نورالله ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ ډېر بې وزله او نادره خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیرانه یو چې دغه ژمه څنګه ډېره کړو. حکومت د سکرو د به پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
تر اوسه لا ژمی نه دی را رسېدلی. د ډبرو د سکرو بیه دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیه همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تېروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډېر قانونه لري خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر ازادۍ راډیو ته وویل په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په نړۍ کې د سون توکو په ځانګړي ډول ډیزلو او پټرولو بیې لوړې شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خود دې وزارت ویان اسمت الله برهان وی دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بیې ټیټ کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیر ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې تعینېږي، په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپلو کورونو لپاره، د خپلو کورونو او د خپلو بچانو د ګرم ساتلو لپاره به انشاءالله په ډیر ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې دې کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځني ډول له 10,000 تر 15,000 ټنه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبري اژانس د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتني ډول 1,500 ټنه د ډبرو سکاره پیری. دغه شان د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانون موجود دي چې اوسمهال یوازې له 10 قانونو استخراجیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کرکټ آسیایی جام د لوبو په لړ کې شاوخوا 13 دقیقې وروسته د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. د لوبې ټاس یا پچا بنگلادیش وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د شلو اورونو دغه لوبه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیلېږي. له احمد شیبر څخه مې وپوښتل چې د دې لوبې په باره کې څه اټکل کېږي چې کومه لوبډله به بریالۍ شي.
د دې جام په لومړۍ لوبه کې که چېرته افغان لوبډلې ته وګورو چې سریلانکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سریلانکا له بنگلادیش سره څوک مقایسه کینو سریلانکا پیاوړې ده، خو یو توپیر دا دی چې تیره لوبه په دوبۍ کې وه او نننۍ په شارجه کې، چې دا دوه میدانونه فرق لري. بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان تیز توپ اچوونکي فاروقیا او نوین له سریلانکا سره ښه وځلېدل او رو توپ اچوونکي لکه راشد خان او مجیب الرحمن خو تقریبا تل ښه ځلېدلې دي او ښه بالنګ یې کړی دی. د سریلانکا په لوبه کې بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان اوپنران ځاځی او ګوربس چې یوه 10 منډې وکړې، ناسوځېدلی پاتې شو او بلې 24 منډې وکړې، سریلانکا یو مخ ګډه وډه کړه. نو کله بنګلادیش سره د افغان لوبډلې تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل نو دا لوبه به هم خپله کړي او همداراز که د پیل اوپنران ښه وځلېدل افغانستان چې تر دې مخکې کومې لوبې کړې دي، افغانستان کمی لوبې کړې دي، بنگلادیش د نړیوال جام ته، د آسیایي جام ته ډېر تیاری نیولی دی، له ډېرو لوبډلو سره مسابقې کړې دي. بیا هم شرط هم دا دی که د افغانستان تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل دا لوبه به بنگلادیش وګټي.
ډېره مننه له احمد شیبر څخه. مو وردل چې نن افغانستان د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د بنگلادیش په وړاندې سیالي لري. دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې او د آسیایي جام سیالیو د 4 غوره لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس زیات شوی دی. له جار عبدالرحیمزي څخه مې چې څه موده د کرکټ بورډ د رئیس په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې څومره د بریا چانس لري.
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې که تاسو ګوري څومره مخینه چې دوی موږ سره په شاکپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ. بل دا ده که تاسو وګورئ په 6 ورځو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي، له بنگلادیش سره موږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 منډې ګټلې، 3 دوی ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوې ده. او بل دا چې په 6 ورځو سیالیو کې تاسو وګورئ نو ماشاءالله دې موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چې ورته وایي، موږ اول میچ کې سریلانکا غوندې قوي ټیم مات کړی او ډېر ون سایډ میچ هم کړی ده. درېیمه غزه چې ورته ګورم پکتور، هغه دا ده چې په نسبت و بنگلادیش ته منګ په شارجه کې ډیر بل دي چې شارجه د منګ هوم ګراوند پات سوې د منګ الکانو ډیر میچنه کې کړی دي همدارنګه شارجه بونری یو څو وړي هم دي نسبتا نورو جین ته نو دا ټول غوته په کتو سره پکتورون ته په کتو سره زه د افغانستان د ګډل چانس ډیر وینم
افغانستان بل پړاو ته لار پیدا کوي لکومو ټیمونو سره به مخامخ شي
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي تقریبا اوس هم داسې ده چې انشاءالله پړاو ته نږدې ده بلکې وتلی وبوله ځکه چې که چېرته داسې رن ریټ وګورو نور میچونه کو دوی یو له بل نه ګټي لکه سریلنکا له بنګلادیشې ګټي یا سال خبرې بنګلادیش احیانا افغانستان ماتوي نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې به ګټي لکه موږ چې ګټلې وه یعنې لس اورونو کې تقریبا لس اورو یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم نو زموږ رن ریټ ډېر ښه ده د افغانستان چې بل پړاو ته که چېرته وځي نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کېږي درې ټیمونو سره یو افغانستان کېږي چې هغې نه له دویم ګروپ کې چې پاکستان هندوستان او د هغه ټیم ده د هانګ کانګ ټیم ده نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې اوسوې دي نو هندوستان افغانستان او سریلنکا او بنګلادیش دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي نو چې هر دوه لوبډلې دوه له دې ګروپ وځي دوه له هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کېږي بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي او بیا به وروستۍ چې بیا به فاینل لوبه کېږي نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه هر غوره ټیمونه وتل افغانستان به له هغو سره برابرېږي
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کېږي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده رښتیا هم بالینګ ډېر ښه سوی ده مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ شاید زه ووایم چې په نړۍ کې د افغانستان غونډې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته هم شاید چې دا مبالغه ونه اوسي نو دې شک نشته ده البته بیټنګ به ووایم بیټنګ له څه وخت راهیسې بلکې دا څو میچو راهیسې انشاءالله بیټنګ هم اوس ښه سوی ده په کېدو د هلکانو کې هغه جذبه بهتره باید رسوې ده انشاءالله تعالی اوپننګ ښه لګي او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډېر ښه وسو نو په همدې هیله باندې چې انشاءالله تعالی نن هم همدغسې ښه سټارټ موږ ته راکړي نو پرته له کومه شکه انشاءالله چې موږ به د ګټې لپاره هڅه کوو انشاءالله چې ګټو یې
جار عبدالرحیم زی و چې د کرکټ څارونکی دی په څو شیبو کې شاوخوا دیارلس دقیقې وروسته د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي د لوبې تاس بنګلادیش ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو د تایید هڅو ته دوام ورکوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د سپینې ماڼۍ د ستراتیژیکو اړیکو د همغږي کوونکي جان کربی په حواله لیکلي د امکان تر حده هڅه کوي چې خپلو افغان متحدانو لپاره د ویزو د ورکړې پروسه ساده کړي دا هم جزئیات
د کس چې نغړې د امنیتي ګواښونو له امله نوم په راپور کې خبر شي وایي څو کالې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دای د خپل متحدینو په وړاندې د امریکا له چلند خوښ نه دی د ازادي رادیو ته ویل
در عمل کوم مسلې کې مو
په عمل کې داسې کوم مسلې چې تغیر رامسته کړی وي نشته زموږ د یو شمېر ډیرو همکارانو کارونه تې مراحل شوي که څه هم ژمنه یې کړې و چې په یو ټاکلي تاریخ کې به تاسو باسو خو له بده مرغه په هغه تاریخ او کوم څه چې وای عمل نه کوي
د امریکایي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې خبر شي وای د امنیتي ځواکونو له امله اړ دی چې وخت په وخت خپل اوسېدو ځای بدل کړي دی وای چې په افغانستان کې د جګړې په پراخېدو سره په 2018 میلادي کال کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې د ترلاسه کولو لپاره خپل اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته واستول خو تر ننه یې له پایلو نه دی خبر دی وای چې له 2019 تر 2018 کال په افغانستان کې د امریکا اړوندو ادارو سره کار کړی
با وجودی که زندگی با ما بسیار زیاد مشکل است
که چه هم چه جوان دیر سوز منده او معمولا تر گواخ لانده یو گواخ هم تر زهره چه زینی کسان تختول کی که او چه رجی ورسته بیا مره مندل کی که او دوی معمولا داسی کسان وی چه لامریکایی زوا کنو سره کار کرای وی و دی برخه که دوی ویلی و چه پروسه دیره تیزه شوی خو مگده داسی کم چه شاهد نیو
فعلا ما شاهد چیزی نیستیم
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې امریکا متحده ایالات هڅه کوي خپلو افغان همکارانو ته د ویزو ورکړې لړۍ اسانه کړي. د آژانس د سپینې ماڼۍ د ستراتیژیکو اړیکو د همغږي کوونکي جان کربی لوخلی لیکلي چې تر ډیره حده د کډوالۍ ځانګړو ویزو د ورکړې پروسې پر ساده کولو کار شوی. د اسوسییټډ پریس په راپور کې راغلی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کال په پوره کېدو سره د دوو هغو ادارو له کارکوونکو سره یې په ټلیفون خبرې کړي او مننه یې ترېنه کړې چې له افغانستانه امریکا ته د افغانانو د انتقال په برخه کې کار کوي. دا دوه بنسټونه چې چارې تر ډیره د امریکایي رضاکارانو له لورې مخته وړل کېږي د افغان ایویک او هانر ټو پرامس په نومونو فعالیت کوي.
پاکستان کې د سیلابونو له کبله تر زرو زیات کسان مړ شوي او 3 میلیون کسان اغیزمن شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوث راته په دې اړه وویل.
د اپاتونو سره د مبارزې کومه قانوني اداره د پاکستان نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي نه داري د شمیرو تر مخه څنګه چې تاسو وویل چې د یو لستو شپږ دېرش کسانو هغه مړو شمېره دي تر کېدل اوس هم دا شمېرې دي را روانه ای ار اورس پکې چې کوم اطلاعات او دغه راشینو د راپورونو چې کوم نن واغره د غسی نوې کوي اپډیټ کوي نو د شمیره د مولودې تر څې د دې د غشن چې کوم کورونو ته ځان وسیدل دي کار مکمل لن شوی دی یا جزوی رنګ شوی دی نو تر دې دمه مننه شمیره د غي د خی چې نږدې نه هم د کورونو ته ځان رسیدل دي. د شانتي سره پاسه ونیم لکه مال یا سروي چې کم دین واغله خلکو سیلابونو د شکړې دی وړي دي نږدې یو نیم سل پولونه چې کم دین په سرکونو باندې هغه ته زیات زیان رسیدلی دی. د شانتي درې نیم زره کیلومتره سرکونه چې کم دین هغه ته زیان رسیدلی دی او نور په سیم ایالت کې او د بلوچستان په ایالت کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کم باغونه دي او ورسره نور پټی دی او پسلونه دی هغه تم ډیر په لویه کچه باندې زیانونه رسیدلی دي.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال و چې د پاکستان په بلابلو برخو کې د راوتلو سیلابونو لکابل د سراومال د زیانونو په اړه معلومات راکول. ازادي راډیو ته ورجس د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکړی چې لباګرام هوایي اډې څخه د امریکایانو وټلو واړو کاروبارونه په ټاپه درولې دي. د فرانسې خبري ایجنسی په راپور کې راغلي چې لباګرام څخه د امریکایانو وټل او د طالبانو تسلط دغه کوچني کاروبارونه ختم کړي دي.
د فرانسې د خبري ایجنسی د راپور پر بنسټ تیر 2018 میلادي کال لباګرام د امریکایي ځواکونو د وټلو سره سم د پروان په دیولسوالي کې اقتصادي ماتې درامنځته شو. راپور کې راغلی چې له بګرام هوایی هډې د بهرنیانو لوټلو وروسته د غلطه د کوچنیو کاروبارونو سقوط په لویه کې د افغانستان اقتصادي تصویر وړاندې کوي چې په بهرنیو مرستو او جګړو پورې تړلې دی. سیف الرحمن د بګرام ولسوالۍ د کوچنی بازار د هغه اتیا کسانو له اوسیدونکو یو دی چې په ورځنی ډول به د غلطه نږدې دیش ډالر ترلاسه کول. د بګرام دغه اوسیدونکي د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې په سیمه کې د ناټو او امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال لسګونه کسان له بګرام نظامی هډي بیرون د کار د پیدا کولو لپاره ساعتونه انتظار ایسته خو اوس هیڅوک د غلطه نه زی او هر څه خراب شوی دی. عبدالحکیم چې د بګرام په ولسوالۍ کې له تیرو 12 کالو راهیسې دکانداري کوله وی له دې سیمې د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته کاروبارونه له لاس ورکړي دي.
مخکې دلته سوداګري و دلته نږدې دېرش هیوادونه موجود و خلکو پیسې درلودې نو په دې بنسټ دلته سوداګري وه. اوس مرستې نه راځي. اوس دلته هر څه په ټپه ولاړ دی او فقر خپل وروستي حد ته رسېدلی دی.
دغه دوکاندار په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته سوداګري هغه پخوانی مزه نه لري.
موږ به د شپې تر 12 بجو پورې مشتریان درلودل خو سر مازدیګر دکان بنده وو. اوس سهار لا 2 بجو وروسته دکان خلاصه وو خو مخکې به سهار د ملا لازان سره دکان ته راتلو.
د بګرام بازار یو بل دکاندار شولی وی د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې نسبی امنیت راغلی خو کاروبار له منځه تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال کېږي. زیات خلک بیکاره دي او د دې هیواد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. که څه هم ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې فقر په بېساري ډول زیات شوی دی خو د طالبانو حکومت ویلي دي حالات دومره هم خراب نه دي څومره چې د بهرانیانو له لوري یادېږي. په افغانستان کې بهرنی ځواکونو خپل 40 کلن حضور د تیر کال په اگست په 1 پای ته ورساوه.
په میدان وردګ ولایت کې پر ځینو سیلاب ځپلیو کورنیو د بیلابیلو مرستو کڅوڼې ویشل سوي دي. دا هم زموږ د همکار راپور.
په میدان وردګ ولایت کې د مرستو په دوام نن پر 1015 سیلاب ځپلو او بېوزلو کورنیو باندې د ډاکار آی او ایم ډبلیو پی او ایچ آر ډی موسسې لخوا څخه د مرستو د ویشلړې پیل شوه. په دغه مرسته سو توکو کې 50 کیلوګرامه وړه، 50 کیلوګرامه وریجی، 50 کیلو لوبیا، 50 کیلو بوره، خیمه، کمپلی، د پخلي وسایل او د ژوند نور اړین توکي شامل و چې د یاد ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او د کډوالو چارو د امریات لخوا نن د ویشلړې پیل شوه. د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلال وایي یا توکي د دغه کورنۍ لپاره لمړنۍ اړتیاوي پوره کولای شي.
کمپلی دی او همدارنګ دی اشپزخانی لوخی دی دی کور هغه سامان آلات دی او بودی صفائی په برخه کې کوم ضرورتونه چې دی کور دی پر کوم مواد په کار کېږي په دغه موادو کې هغه ټول دی.
دغه مرسته خلک خوښ دي، خوای د ناوړې اقتصادي وضعیت او طبي پیښو له امله هر څه له لاسه ورکړي دي او په کار دي چې نورې مرستې هم ورسره وسي. وحیدالله او ګلاب د سید آباد او د چک ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نن یې دغه مرستې ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دمو کورونا سړنګ دمو کورونا واتلی یو هغه د خپل ارغلی تابزه کړي ټوله غار ولات لیدلای دی.
حکومت باید مو سمراسته وکوباده است کومک سره وکړي مو کور په جوړ کړو په دوه باندې خو مو ولات یو شورا کی یو شورا پیوشي.
په ورته محل کې یو شمیر هغه کورنۍ چې سیلابونو سختې ځپلي له حکومت څخه د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي او وایي چې د دې پر ځای دې ورته د کار زمينه هم برابره کړي. گل جان د چاکول سوالی وسیدون کیدی او ازادی راړی ته داسی وای
کور چې خلکو ته پیدا شي بیغم به در ده سره خپل کور کو.
د پداسیال کې د چ پدی ورستی کی د پداسیال کې د چ پمیدن ورده ګولایت کې د ورستی طبي پیښو او سیلابونو لامل خلکو ته ګڼ مالی او ځانی زیانونه اوښتي دي چې د ناوړې اقتصادي وضعیت لامل د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دي.
شاوخوا 4 دقیقې وروسته د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. د ورزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سره ټکوي او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. چارواکي څه وایي په دې راپور کې اوري.
دا قهري دلی د ورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادی ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
زموږ د روزګان په ولایت کې د دراوت په ولسوالۍ کې د چارچنو په ولسوالۍ کې په نورو ولسوالۍ کې اکثره خجه ده دوی دي. یعنی دا غټه ساحه ده، دا راغلي خلک ټول دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اله ایښې ده، هغه موږ ته هیڅ کار هم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي، نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته چې موږ ته خدک شیر دي، دا غټه ساحه ده، د خونی تر بنده پسې بیا تر بلادشته پسې او یو وخت هم کار نه کوي، یو وخت دا تګا غواړي. یعنی د خونی تر بنده پسې ده چې د یلمند ولایت سره موږ سرحد لرو. هلته
داغه خدو غوستون کی دی ادمور مشکل کپه واخه د الیجی کپه پنځو هغه انجنیران تاسو معلومات کیږي دا غوام دي سم شرکت سم موږ دا غوستنه ده چې موږ داغه مشکل را حل کړو کنه کنه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو داغه موږ غوستنه ده داغه موږ غوستنه خلک.
چارچینو ولسوالۍ د ورزګان یو له هغه وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې تازه اوس مهال په کښې کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې په لومړي ځله افغان بی سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خو دا یوازې د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې، دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړي ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت کې ډېر فعالیت ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر او وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي. کله ناکه نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي، اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بسم سمکاش خو وروره موږ په 40 واره کې واړې کنه رخیږي. موږ
دغه د غوسه دغه خویش لر ورورش د شبکې راپاله کی کار نه کی به سیم پر مخ شتنه مو دغه د چراسمې کی راپاله کی کار نه کی نو بالا پشل واره کی وا پلر
کار دی خوندور یا نه کی مژ به من کی خو ګر سره کار نه کی بس د سیزی زای ته چوبخې جو یا یو د وړ زای ته سو کار کی من کی د پرار زای نه کی خاجی کار دغه مو غشتنه د چ خاجی راولسی یا وی خاده راولسی کار ته و چې ټلیفون مژ وسم د دغه زړو مخابرو سره کار به سین کار کی یاره شبکې کار کی چا زای ته وخې جام و په وطن کې نه کی په وطن کې و شبکم کار نه کی هغه په وطن کې د چاک چاک زای کار
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی، ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره بیا هم بریالي نه شو.